پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د سار موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته، زمونږ یو بلیلی کې دی، په کوټه کې دی، او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی، دا به د پیرو د منګل په ځای کولا وي. نو موږ دغه کډوال دلته نه پروسس کوو.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې د مشاو خوا 4.3 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.4 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ سیاو د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوه ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبري پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس دې طالبان رامخکې سي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي خوشي سي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دی هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په کنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرنیو ټاکنو کې مخکې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری رسره اوسه قدر مناوریدون که ده خبرونه پا دوام که راپورونه او مرکه خبرو طالبان ده اوربان پا عرب پخپل پخوانی دریز کلک ولار دی اوائی چه پا ده عرب پا بین الافغانی خبرو که بحث کیگی پا یه راپور که باوری چه افغان حکومت پا ده عرب سوائی دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو دخوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکوي او که نور ګاونډیانو هغوی پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربان پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغوی بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اور بند وکاو یا هم تاوتریخوالی کې کمواله راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربان یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربان باندې بحث وکوي او له هغه وروسته کله فیصله وسوله بیا به اوربان کیږي. تکال صاحب خدای یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 300 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړای وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناسته کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناسته کې یا په وروستۍ ورځ دا خبره وکړه چې هغه به په همغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیکوي چې تر دې دمه نه د لاسلیک کړای. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیکي او بخې دا حکم به لاسلیکي او له هغه وروسته به دا 300 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحه شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 300 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشرۍ مانۍ نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوې چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 300 طالب بندیان به مشخصا په کومه نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربان باندې به په بین الافغاني خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې باس کیږي، په داسې حال کې چې لوی جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یوه اواز باندې اوربان غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان په همدې اړه کوم ځواب چې راتره کړی ویلي دي چې دا کچېری دوی لمخ کې نه اوربان کوي، دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغه نقص دی او دوی به هماغه عمل کوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریځ. یو ځل بیا نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربان په اړه به په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره هم د شبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اور بند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ پخوا هم دا موضوعات به پر تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان او اول دا چې تجاریان د بری ورځو کې بدغه بین الاقوامی خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په بری ورځو کې بدغه پیل شي ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب دي کیږي چې هغه خبرې کېدای شي لا
کوم خنډونه دي کې په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب
د خنډونو په اړه کته ست وویل ترمن دغه نه نه پوره دي خپل خاغلی غنی هغه د لوی جرګې په تالار کې چې ټول کله خبرې کولې د خاغلی غنی او د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسائل لا نه حل پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي چې فکر نو کوم چې هغه دزګه هغه چوکات تاریخ چوکات چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کی مخکې ولاړ شي په څه د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپل کې خپل مسؤلیتونه صلاحیتونه باندې پونه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي خپل خندونه اول داخلي خندونه دي نو هم خان چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک وایان له خوا ویل شي چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی چې تاسو په اوس وخت کې اول وربان کو بیا خبرې کړې دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مسکن دته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې خاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړل متاسفانه د موضوع ته د یو یو لور سترګه نه دي تکلې او همیشه د یو عادي موضوع په شکل پریښې دی او بل اثر دغه تفاهم پانه د افغان ولز د غختونو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شو نو دغه خلاف باید هغه وخت کې د کڅوړه او چې طالبان کې دا په دې کې چې اول بین الافغانی خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریک شي چې ته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربان کوي خو یې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي ولوته موږ
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربان باندې د چي وړه مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلې شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې د اوربان نشکره د خودسي یو مسله د خو یو مثبت خبره ده یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي د خو مثبت خبره د طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکي فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکای متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده په دغسې وخت کې امریکای متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ یې ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې نو په دې وخت کې هغه اقل امریکای تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس هغه اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو د اقل بند شي وربندې وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي اما متاسفانه چې نفس که دا کار دا امریکای متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم چې په دغه وخت کې د اقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مرسو دغه ته باید قدم شوی او غږ اوچت کړی یا د پتاشویتي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وای چې دا موضوع په دغه شکل چې په دوی ځانګړي ونیسي افغان حکومت خو هغه هم دومره واقعم لري او دومره توانایي په کې نشته چې دوی په طالبانو باندې دا موضوع ومني چې ولې وربان شي او بیا د ځنه ورسته د خبرې اترې پیل شي نو دلته په کار دی چې موږ څنګه یې حالات ته چاره کله هغه څه چې په وروستې پاتې وي اوس د دې او اوس د خپلې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي
بلې اورسته پښتنه کلان ډیر لاند راته وی لطفا چې تاسو یو اټکل لري چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي
زمون د اټکل مخې چې کوم ستونزې ته مونږ ګورو زمون مندل چې کوم ستونزې هي هم داخلي ستونزې هم د همسایګانو په کچه ستونزې هم فرامند کوي ستونزې دا ستونزې ته چې وګورو زه فکر نه کوم الکتر لگا دا خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ناجی ساپې تغوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پنګوال هیلمند چې د پنګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پنګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر سي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سي او خلک به وکولی سي چې خپل روزمره ژوند، روزمره تجارت په آرام او اعصابو پر مخ بوزي.
دوی وایي دا مهال د ناامنیو له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلي او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولی چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوې. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ د مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو 10 ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورځو قدرمن اوریدونکو، یوې نړیوالې مسلې ته په هنګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هیواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اگست په 10 نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خبرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډېره مننه تکل صاحب. هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت د هغه قانون نه تر ټولو لویه ګټه اخیستنه بلل کېږي چې د جون په 10 چین وضع کړ. لویدیځو هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلې دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کېږي. لای په داسې حال کې نیول کېږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو ډیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. لدې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین یې د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د ډیموکراسۍ پلوه نظریو د زپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره جر چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې ته د لس کاله حبس سزا ټاکل شوې او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیلای امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره لیدو کاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دي یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 نیول شوي وو. پرون بیا د اگست په 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ یې غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي او دغو هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د ډیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتیو ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوې وې د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي. او امریکا د اګست په 10 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخې چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکونر څخه د یوې داسې نجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپلې 10 کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطي کوي. د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 15 مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه.
شل کلنه حسین پری چې چپه پخې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوې. د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. داسې کور چې ان څلورم دیوال نه لري. په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته. لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، میره مور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټي د چپنی والا نور دا مکسي جامې اداري امریلا او دا نو ډیزاین نو د کلی والا منی وای جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یوه پخه پاڅېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت له کبله ماشین ته کیناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلوده چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو د مور مړینې او وروسته معلولیت یې د ارمانونو پوره کېدو ته پرېنه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وین، مالکه مکتب ویلی وی، ډاکټره وی، یا انجینر وی، یا بل کنه چې زما غوندې نورو خویندې مالکه دغه روزلی وی چې هیو هم زما په شان دی وی. زموږ په کور کې یو اوان ولګېدو د محلفینو د خوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکړي او که نور ګاونډیان هغوی پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا چا په خپل لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو، مکتب نه ونه وی. یو کال دوه کېږي چې اسمې په حیاتۍ باندې لاسته ورکړی.
دا وای ورونه کوچنین او پلار سپینګری دی او دا په جامو ګنڈلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینای څلور کال کیږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره تاکل ماش هم نه دی ورکړي. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د تاکل ماش پوښتنه کوي، خو مسولین وای ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړي او کله چې د اسناد وکتل شي ماشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وای
دی د معلولینو د شهیدانو د ورثو اسنادونه وڅېړي، هم په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي، شهیدانو ورثو وګوري چې دا حقیقي شهیدان، ترڅو پورې د حقیقي معلولین او د شهیدانو ورثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي، نو موږ به دغه ته ډېر زر حقوق ورته توزیع کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قرباني شوي، د دې غوندې لسګونه زره کوچنیان او لویان لورته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د لوی جرګې د نتایجو په اړه د ازادي راډیو اونیز باس 15 دقیقې لرو. خدا شه با ملالې بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي رادیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشی کړي. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسېده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یو د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشي کوي او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. دا خپرونه امید زهیرمل وړاندې کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ حکم لاسلیک کوي کوم چې په لوړو جنگي او جنايي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پروند د زندانیانو له ازادۍ سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې له غړیو سره شریک نه شو. آیا یو مشورتي لویه جرګه د هغو بندیانو پاره چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوی ورکړي دا صلاحیت ورکول شي؟ زه امید زهیر مل په دې خبرونه کې لخپلو ملمنو د جرګې لګډونوالو او سیاسي فعال شاهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او اماډیکو غړي غفور احمد جاوید او د حقوقي چارو لکارپو هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هیله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خبرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرښه باندې خغلی جاوید د لومړی غواړم بحث جاوید صاحب له تاسو را پیل. آیا د جرګی هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشو د هغه هیلو سره برابر وای چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګی د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زما غاوري
بل استاد غک ماته ډیر ورور عزیز نه
پيګ او زما غک دروسیو
وځدرس
جاوید صاحب تاسو تم او مسعود صاحب تم زدوارت په بحثګر کړو هم پکتیو سین په هم را سره پوسو شی بو کې او زه شی ما پختنه وکړم علي د جرګي د پایلا یا پریکړلي قطنامې چې پرون تاسو ته درکړه هغه هیل سره برابر و کوم چې تاسو درلودي یا د جرګي د جوړیدو کمیسیون درلودي
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خوشبختانه جرګی چې پرون کوم پریکړلي کوراندې کې چې واځیدانه چې د جرګی ټولو غړو په توافق لرلو بلکې د دې پریکړلي هر کله چې پر رسنیو کې په سوشل میډیا کې همدارنګ پولیسي او سیاسي کچو شلو نو خوشبختانه د ټولو په خوخه ټول ورته ډیر خوشاله شول او همدارنګ په ملي کچه هم د دې څخه پراخ ملاتړ وشلو او هر کله او شته چې جرګی کې درنه ولې د چولس مشر ویلې چې د لالما بولس مشر ویلې چې زبرستاسو دغه پریکړه چې دام دا وس یا دغه غوښتنه یا د پریکړلې کې کوم مواد دي دغه یو برخه وي هم دانن عملی کم او هغه د 300 زندانیان وته خوش کول حکم بلاس لیکم ترڅنګ بل مهم باس پکې دا و چې خپل ولس مشر کړی هم د دې څخه ملاتړ وکړي په خاني ولس مشر یعنی په د یو اجماع په توګه کوم وایو چې د دې څخه هر کله وشلو هم په سیاسي کچه هم په پولیسي کچه په نړیواله کچه باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې څخه هر کله وکړي هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو له دین اورانې په رسنوي کې مطرح کول چې واکه جرګه د خپل مهداف لپاره جوړه شوې کاملا سرچپه او خاطی او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه و کومه پریکړه وشوه
اوس خو سلور سو بنديان تبن چې قطنامه کې ممداد یو د افغانستان جمهور رئیس هم ویل چې د زندان خوشي کې زندانیان خوشي کې خو محدودیتونه هم وزه شوی شرایط هم اخودل شوې دي پریکړه خدا د ساسي په ګټو د حکومت په ګټو او سجی تاسو غوښتل تقریبا هماغه څه وشول چې سلور سو زندانیان به خوشي کې خود هغه شرایط او محدودیتونو سره چې د جرګي غړي ولتا سوغتل دي داغه په اړه بیا څه فکر کوي ځنې داسې مسائل هم شته چې شاید په پاتې کا پورا کولو کې یو شمېر سنځوي جاوید صاحب ښه جاوید صاحب زما غاوري زه ستاسو غاورم تاسو فکر کوم زما غک په دروست ډول نه اوري
تاسو غک په تیر ځای پر ځنه په
زه زموږ تخنیکی همکار به د سونځه حل کی ان شاء الله بیا هم تاسو راوګرزم خیر زه به اوس مسعود صاحب تاسو هم خراغلی بحث ته د جرګي پایله خو تقریبا د هغه ډول چې د سلور سو زندانیانو د رهایی د آزادۍ په اړه باندې و هماغه ډول وشو چې وړاندې هم پر موږ یو بحث درلوده اوس فکر کوي چې دغه مسأله به لکه څه ډول چې د جرګي غړیو او د جرګي رئیس ویل چې د بین الافغاني مذاکرات د پایل په برخه کې کوم خندونه چي دي هغه په پای ته ورسېد هر حال کې چې اوس د لومړی بحث چې را پیلېږي هغه دا ده چې د افغانستان حکومت ویل چې د دریو ورځو په اوږدو کې به مذاکرات پیل شي خو اوس مسأله تر یوې ونی هم ځندګي فکر نه کوي چې د لومړنۍ خند حد اقلا چې په منس کې راغی هغه د وخت دی او لا مسائل شته چې بحث بیرو شي ټول مسائل حل نه دي خاطر کوم چې مخه خو
زه خپل مناتاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ښاغلی جاوید صاحب ته او دوستانو ته زما په اند باندې پرونی د مشورتي جرګې وړاندیز یا مشورې د افغانستان د خلکو د هیلې او د ارزوګانو سره سم ترسره شولې زما په اند باندې یو پیاوړی قدم د سولې او د بین الافغاني په مخ کې اوچت هغه لوی خان چې د څلور سو بندیانو خبره وه هغه خان اوس د منځه ولاړه نور اوس موږ نږدې شوي یو بین الافغاني مذاکرات قرار ده چې دا مذاکرات په لسم د اګست باندې شروع شي نور اوس داسې معلومیږي چې تر 15 د اګست پورې به انشاءالله دا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي زما په اند باندې هر هغه څه چې لازم وو د افغانستان خلکو پرونی جرګه کې اغه تر سره کړل اوس امیدواری ډیر چې نور ځتی خان په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې نه پیدا کیږي حتی د سیمه ویل کیږي چې د جرګې د پریکړو نه د طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی دا نو
بین افغانی مذاکرات ژر تر ژره
شو. اوس آیا مسعود صاحب د جرګې دننه د غړي او هغه اختلافات په اړه باندې هم چاوي درلودل حل شول دننه ځکه ټول نظریات خو معمولا د دریزه سلور سو کسانو ترمنځ یو ډول نو سی په کور کې سړی له دریو سلور نفرو سره بعض وخت د نظر اختلاف لري پریک د خلا دریزه سلور سو نفره ان اختلافات په ظاهره پر رسنیو کې هم ښکارا شول تاسو په کمیټو کې واست خلکو نو مسډه ول قناعت ورکړ چې د سلور سو بندیان دي خوشی شي
چون زه د جرګې په اوله او دوم ورځ باندې نو ما د جرګې درېم ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزی جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کېدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې د اجنډا یوه ده د بندیانو د خلاصون مسله ده نورزه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزی سره جرګې ته ورغلم طبعا لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله په درې زره څلور سوه کسانو کې هر رنګ خبرې راپورته کېږي اما دغه ټولې خبرې په دغه پنځوس کمیټو کې راټولې شوې بیا دارالانشا په دې تصمیم نیولی ده هر هغه څیزن راایستلي دي چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره برابر و او زما په اند باندې تر اوسه دغسې پرېکړه په لویه دخوانه نه وه ترسره شوې لکه پرون چې ترسره کړه زما په اند باندې یوه تاریخي پرېکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخکې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یووړ اوس امیدواري دا شته ده چې انشاءالله تعالی موږ یو ډیر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکراتو په خوا باندې واخلو.
بیا هم راګرځم انشاءالله. مسعود صاحب، پښتون صاحب تاسو بحث ته خره غلاست، زه به له حقوقي اړخه په دې موضوع ډیر تمرکز لته سره وکم. در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او سره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندې دي، د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي.
تاسو آواز به شي
ما ته څه څه مو توګه نه اورم، بخنه وړم. زما غږ اوس درست شو؟ زما غږ اوري تاسو؟ اوس پښتون صاحب
اوس نسبتا لکه
څه درسته ده. زما هدف دا و مال چې زه ډیر پوری د بحث لته سره په حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې وېسم، ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري. آیا یو جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګي هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلومي د افغانستان په قانون کې د افغانستان د جزا په کوټ کې، آیا دغه مشورتي جرګې پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکولای شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی؟
د لویو بخونکو خدای په نامه سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، همدارنګ تلیفون له لارې میلمنو ته وړاندې کوم. که موږ تاسو وګورو د جرګې هغه د قانون اساسي په یو سلو لسمه ماده کې چې د جرګې په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کیږي، نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په بحث کې فصل کې چې دغه جرګه کولای شي لوړو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دي هغه پر اساس پریکړه وشي، خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوي دي هغوی په خلاف نه شي کوی. خو موږ تاسو که د حقوقي اړخه دا وڅېړو نو دغه کوم زندانیان چې او دغه څلور زره څلور نیم زره زندانیان او بیا د څلور سو نور او دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغه مجرمین پیژندل شوي وو، ځکه دوی زندان ته لیږل شوي وو. دوی دغه سینه وو چې دوی یوازې بیګنا وو یا هغلته اوسېدل، نو دغلته بیا دغه په ټکر کې راځي، ځکه د جرګې بیا د اصلاحات نه جوړېږي چې دوی وکولی شي او هغه دی چې حق العبد لري یا نور مسائل شتون ولري دی هغه لپاره دوی پریکړه وکړي. خو اوس د جرګې پریکړه کاش کې دغه څه شوی وای، یعنی د پر ځای چې د جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راوستل کیږي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر په خیر ده. دا باید په هغه قضایي ارګانو کې دې ته لار لټول شوی وای او د هغه قانوني لار او لار خکه خوشي و یو بدغه مصارف نه راتلل بل به دومره وخت مونږ نه ځای کوو. تاسو ګورئ چې تلور زره خوشکیږي پنځه میاشتې، یعنی دغه کار تقریبا پیو میاشت کې هم تر سره کیدو. کچيري دغه پلان کې تر سره شوی وای هغه ځوانان چې مونږ لاس ورکړل هغه به سپمول شي،
یعنی تاسو وایئ چې د لوی جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو مواجه کیږي، یعنی د خبرو اترو
نیست موږ داخلو کې باید په دې اړه باس کړی وای. یعنی هغه هیئت چې ټاکل کیږي باید د افغانانو لمن ټاکل شوی وای.
خو فکر کوم پکتین صاحب تاسو زما غاوري
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو.
پکتین صاحب
دلته ستونزې شتون درلودې. اوس هم دغه د تیر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
پکتین صاحب زما غاوري تاسو
زیدو نقص ترګنونه لري چې چیرې د هیئت جرګې لمن ټاکل شوی وای دا ډېر د افغانانو په ګټه وو.
پکتین صاحب زما غاوري تاسو زما غاوري فکر کوم د پکتین صاحب اړي کوم را سره فریش وا پکتین صاحب پکتین صاحب فکر کوم زما غږ ناوري بیا زه هڅه کوم چې ورته راوګرځم. مسعود صاحب او جاوید صاحب ترغه چې پکتین صاحب پر لیک کیږي زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکم. مسعود صاحب آیا حکومت خو یې چې دغه سلور سو زندانیان موږ خوشې کوو ولسم شمویل چې نن فرمان لاسلیک کوم دا به آزاد شي. د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې دغه سلور سو کسان څوک دی او کلی بحث خوردا ده چې سید لوړ جرمونه یې کړی دي ځنې پکې پیدام محکوم دي ځنې یو ډول ځنې بل ډول. اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روښانه و چې دغه کسان څوک دي.
اول خو زه تاسو ته ارزو کوم چې صرف دغه سلور سو بندیان نه و چې دوی جرمي دي کله کله چې مخکې لاړ شو دغه 15000 بندیان چې څلور زره شپږ سوه خو خوشي شوي دي دا هم د کوڅو خلک نه وو. طبعا هغه خلک وو چې د طالبانو تحریک سره ارتباط درلود یا په جنګي حالاتو کې نیول شوي وو. نور د هغې دپاره هم باید جرګه راغوښتل شوې وای. اما هغه خوش شولای کاشکې د ښه اوسنیت په خاطر باندې دا هم ډېر د پخوانه خوشي دا وخت به دومره نه ضایع کېدل که نه. نو زه فکر کوم چې دغه څلور سوه کسان چې اوس هم خوشي کېږي په جرګې دې کې سپارښتنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې داسې جنګ جګړې میدان ته لاړ نه شي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شوي وای د هغې په مخکې نور باید خنډ جوړ نه شي. زما په اړه باندې پر از د جرګې د اصل سره موافق یم دا چې پریکړې الزامي دي یا نه دي. دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین عضاوې پکې شرکت کوي یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخور دا په خپله یو وزن لري. یعنې زما په اړه باندې
یعنی ستاسو لاند دا مهمه نه ده چې دغه کسان دغه هویت د جرګې ګډونوالو ته ورکړل شوی چې څوک دي کنه دي بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خندونه لري شي.
د سولې په مخ کې خندونه لري شي او بل تاسو به اوریدلی چې څو مده پخوا جواب محسوس باندې په کانفرنس کې ویلي چې دا ټول افغانان دي.
ښه
او ته تصدیق شوې ده چې دا افغانان سره دي چې حکومت کې زړه نقص خبرې شوې دي چې خارجان دي. اما دا څلور سو کسان کې چې د ټول افغانان نور چې بیا افغانان مې د سولې خبره مې د خنیت په خاطر باندې دا د نسبت اقدام بولم نه کا فیصله وکړه او واقع چې په دغه شرایط کې دغه فیصله توقع کړه.
ډیر مننه جاوید صاحب. یو کلی نظر دغه د ساسې د پښتون لیکونو په اړه باندې او ترخوای هم دغه د زندانیانو تشخیص مسلې باندې چې هویت خلکو ته پډاګ نه شو پښتون راولاړي شي زغړم دغه دواړه پښتون یو ځای کم. اول په پښتون ولې دغه یو ډول پښتون لیک جوړیږي چې یو چاته ته جزونه ورکي چې کدا کارو کې درست تر سولې براشي کدا کارونه کې جنگ دوام کوي خلک دلته واندې ښنه غي چې دا خپل د یو ډول فشار علی په توګه باندې دغه پښتنه استعمال شوی پر خلکو باندې د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه غسانو د هویت ده. ولی معلوم نشول چې فلان کې د فلان کې زوی دغه جرم کړی دی په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی موږ اوس خوشی کوو تاسو یې سوای دغه کار ولی ونه شو. ګورې
دا یو مهم بحث ته په اړه کولای شو او دا خبر چې نور ازبخت ته روانه ټول مهم بحث ترګي ټول وخت دا پاندا چې تکنج هغه دا سلامت ته په دې ځای باندې په سبا د ډاکټر په کې باندې خپل نظر یا چې او بل مهم پاتې تا او خلک د دې ډورې ځان او دا وین هغه ته وایي هغه یې په دې سره کوي هغه څه معلومات چې په اړه اړین و هغه څه ورکول دا نو دوی چې دا دوی ته څنګه چې موږ تا کړی چې بل مهم پاتې تا او چې دې حق لرلو بل مهم بحث پکې دا چې پریکړه دې چې دوی مسائل روښانه کولای شو او ډېر مسائل دي چې تاسو دې یعنی موږ یوازې د جرګې د سرچارو په توګه چې تاسو دغه ټول د جرګې په محتوا په دې باندې مسله لرې کړئ چې وګورئ چې نور جرګو ته هیڅ ټول د پښتنې د ټول د جرګې آزاد او د جرګې خړو هغه په دې چې مختار او هغه د سرچارو له امر مسله درلو هغه کولای شي په جګړه برخه کې
اوس آیا دغه پښتنې را ولاړې شوې مو اوسي او تاسو وایئ چې جزئیات ورته ورکول شوي اوسي بیا ولې د جرګې له منځه دا ګیله وه چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان 1400 بندیان خوشي کیږي ځکه کستا کلي ته هم موږ یو متل لرو ساده په دې خپله کلیوالي لهجه کې که څوک څه ګونه وای راځي نو پیژ هول ته پښتنه کوي چې دا څوک دی کنه یا که سره نږدې اړیکه هم جوړوي پښتنه کوي که ځا کار زه وکړم نو حداقل خو باید وایي پیژنم چې دغه څوک دی نو بیا دا ګیله ولې راپورته شوه چې تشخیص نه شول دغه کسان یوازې دومره وویل شول چې کورنۍ یاد باید دی خو خلق ویل چې باید حد اقل پیژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه دغه شخص
زه په دې کې مو تا سره چې اشه خپل تاسو ته معلومات چې دا جرګه په ډیره وستراره حالت کې رامسته او تاسو یو حالت چې په ټاپ راځي چې تننه تننه ټول خلک راو په خپل ټول کومې ته هر څه کار کړو کې تا د دې هغه پرې کړل ټول څلکو یعنی راپور را دي دا هر څه یو دې وستراره حالت صحیح ده چې څه کمی او زیاتې ولري ولې موږ له مونږ چې حکومت او اټلو یو ګونه قانون چې په بندر په شي دې ټول هغه
صحیح درو سره مننه جاوید صاحب بیا هم درته راغوم پختی صاحب تاسو زما غا غوري فکر کوم د پختین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده مسعود صاحب اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو هم د غسلور سو زندانیان بلیلیو او ویلیو کدا سلور سو زندانیان آزاد شي به لقاید شرط مخ سره خبرې کوي خود پرون د جرګي په پریکړلي کې یو مهم بحث د اوربندو چې باید د تاریخوالي د خبرو لپاره وړاندې حد اقل طالبان د خنیت په توګه باندې اوربندو خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکرات او د پایل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه ده چالت به بیا سره په خبري اترې کوي اوس اندېښنه پر دې ده چې ته بین الافغاني مذاکراتو کې خبري اوګديږي او ځړنې کېږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي خوندوالو خي وندواخلیا ځان زواک خپل زواک خوخي جګړې تشدد ورکی تر څو خپل فشار تک البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکي بیا به جګړه زور واخلی او بل اخر دا دومره حادثه چې کیږي ګټه به ونه لري دا اندېښنه سمره پر ځای ده
زما پېشنهاد خو د طالبان خو ته دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د خمیات او د استعمار د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د خمیات په خاطر باندې تر بل ناوړي مذاکرات پورې او چې خوره باید صفر درجه ترسي او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خوانه کوم پاور څو وړاندې باندې نور مسائل خوبه تابني لیکن مهمه مسله به د اوربان خبري چې حالت په اوربان باندې خبره وو اما تاسو چې په اوربان ته موافقه ترسي کو ترغه مخ کې د خنیت خاطر باندې طالبان تحریک روان تا تاریخونه باید صفر درجه ترسي البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوام دوړ خوام باید تاریخونه صفر درجه ته ورسي
خو اندیښنې کوم فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه په بخنی سره په غزنی کې بریدو شو په قندهار کې بریدو شو په غزنی کې نږدې 13 نفر وژل شو په قندهار کې نږدې 10 نفر وژل شو د بریدو مسولیت چا ونه منه کد جرګو بحث را منځ کیږي او بیا له طالبانو سره د مذاکرات او جو افغانستان په کې تلپاتې سولې ترسيږي یا تاوتری خواله کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کیږي او سوګي مسؤلیت هم نه مني خلکو ته دا اندېښنه سمره پر ځای کوي چې حد اقل دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې له کبله په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بیلابیلوالی بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لاستونزمن کولای شي
تاسو پیږئ چې د سولې د پروسې یا د بین افغاني مذاکراتو د خمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیرونی سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاج کړي یو تعداد نورې ډلې هم شته دا چې وخت نا وخت په همدغه مهم او اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي حتی مسؤلیت یې منلی ده کوم څه چې چې طالبان او پلوری پر ارتباط لري هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخوالی صفر درجې ته راورسي او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربند باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته ده، یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیماً منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطعنامې نه نور طالبان اعلان ووایي چې موږ تاوتریخوالی صفر ته راکښته کوو او بېشي مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې چې په دایمي اوربند باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطعنامې یوه ماده تاسو هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لوری چې هر څو ووسی قطعنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به پر وړاندې باندې دریږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات تزيجي د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې خو ځنې نور ډلې شته چې د جګړې د دوام په اړه باندې اندېښنه شته. اساسي پښتنه دلته لچی دغه نور ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې او هم دا ډول د جرګو لاریا د جرګو د نه اندېښنه سوا چې څه ډول دغه نور ډلې حد اقل سره هم دغه مسیر ته چې طالبان وس افغانستان حکومت سره خبرو ته کېنی دغه مسیر ته راوګرځي، آیا دغه موضوعات هم مطرح وو او اندېښنه څومره دا جدي وو؟ ګورئ،
مهم بحث دلته څه دی چې طالبانو متاسفانه هغه بستر اساسي بستر د افغانستان د نامنې لپاره وار کړی، نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوي طبیعي خبره ده چې دا نور جنگي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولی په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پېښ کړي. ګورئ، دلته یو مهم بحث څه شی دی؟ د غیر مسؤولو وسلوالو
مدعید حالا مصروف می باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
همدارنګه مثلا یو شمیر نور ګروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټولو لینک په یو نه یو شکل ته طالبانو سره دی، نو کله چې دا لینکونه وي کله چې سوله وي طبیعي خبره دغه انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم باز د بستر سازۍ دی، تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه کمانډانان دی یا یاغي وسلوال ګروپونه دي، نو مهم بحث د بستر سازي دی چې اوس دوی بستر سازي کړي دا کچیر دغه موضوع دغه سیراټوړې شي او سوله وکړي، نو زه فکر کوم چې بیا په ډیره اسانۍ سره ولس کولای شي چې د حکومت کولای شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه لمنځه یوسي او
زه غواړم دوه لنډې پوښتنې جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب نه وکم. مسعود صاحب، د افغانستان فکر وکړئ په یوې ډېرې لرې ولسوالۍ کې، زه د هلمند یو لرې پرته سیمه یاده کوم، هلته اوسیږي او په دغه جرګه کې ګډون نه وي کړی هغه شخص، آیا هغه دا ډولري چې لدی وروسته یا دغه جرګه چې وشوه حتی اقلا په افغانستان کې به ثبات ته زمينه برابر کړي او د جګړې بل اور به چې په کوري حتی اقلا هر ورځ غوندي وریږي یا بچي وژل کیږي یا کور رانیږي لګ تر لګ با ک پای ته نه رسیږي راکم بشي او هغه نور دا ډولري چې شخړه به جګړه به کور نه ورانی خاص
په پام باندې خو د پرمل قطعنامې نه داسې معلومېږي چې د افغانستان خلکو د جنګ سره نور خدای په معنا یې وکړ، یعنې په جنګ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنګ نه پوز سره غلي. ښه خبره دا ده چې مقابل لوری چې ما یاد کړ د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخوالی صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسیږي. کله چې توافق ورسیږي طالبان د نظام جز شي، زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي دا به خود به خود د افغانستان نابوده کیږي. ان شاء الله افغانستان به د ثبات او بهرني سولې خواته ځي.
جاوید صاحب، همدغه پښتنه زما له تا هم د چې د جرګي دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل نه د مخامخ خبرو د پایل د پاره هغه اساسي تګلار ده او د نن د مذاکراتو کې به هم دا ډاډ وي وسی چې خيبه مخکيزي او بندښت سره بنه مخکيږي.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د دې جرګي پر وختلو سره کوم مسولیتونه چې هغه ادا کړل په جرګو طالبان باندې پوش کړل، اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپل ژمنې عملي کړي، په نو افغاني مذاکرات پیل کړي اوس ټول مسولیت د افغانستان حکومت چې د طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبان اوس په دې برخه کې مسول دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني، د خپل ولس غوښتنې ومني، د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې. ښه، طالبان یې غږ وکړي چې ته باید وربند وکړي، اوس دا د طالب مسولیت جوړېږي چې باید وربند وکړي تر څو د وربند په د پورازو کې یا موږ کولای شو په ښه توګه بین الافغاني مذاکرات چې دي هغه ترسره کړو. بل مهم بحث پکې د نړیوالې ټولنې
ډېره مننه جاوید صاحب ډیره زیاته مننه جاوید صاحب او همدار اول مسعود صاحب لپکتین صاحب زه بخنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله موږ سره خپل بحث ته دوام نشو کولای. د 25 دقیقې ونیس بحث مو هم پاتې ورسید. پاک کلام مو.